آج ویو 360 میں. عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کی طرف سے اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی نسل کشی کا کیس, کون سے پہلو اہم ہیں اور عدالتی کاروائی کیسے آگے بڑھے گی؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف, ویلکم ٹو دی شو. ہالینڈ کے شہر دی ہیگ میں قائم عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کی طرف سے اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی نسل کشی کے الزامات کے تحت داخل کیے گئے مقدمے کی سماعت کا آج دوسرا روز ہے. جنوبی افریقہ نے مقدمے کی سنوائی کے آغاز پر ہی یہ مطالبہ کیا کہ اسرائیل غزہ پر بمباری کو فوراً روکے, کیونکہ اب تک اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 23,000 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں. جنوبی افریقہ کی وکیل عدیلہ حاسم نے عدالت کو نسل کشی کے ان اقدامات کی ایک فہرست پیش کی جو ان کے مطابق اسرائیل نے غزہ میں کیے, جن میں پہلا قدم غزہ میں فلسطینیوں کو بڑے پیمانے پر ہلاک کرنا ہے. انہوں نے اجتماعی قبروں کی تصویریں دکھائیں اور کہا کہ بچوں کو بھی نہیں بخشا گیا. نسل کشی کا دوسرا اقدام ان کے مطابق شدید جسمانی اور ذہنی چوٹیں ہیں جو فلسطینیوں کو پہنچیں, اور یہ جنیوا کنونشن کے آرٹیکل 2B کی خلاف ورزی ہے. جنوبی افریقہ کی ایک اور وکیل نے کہا کہ اسرائیل کی سیاسی اور فوجی قیادت اور حکومتی عہدیداروں کی طرف سے غزہ پر جنگ کے دوران مسلسل ایسے الزامات آتے رہے جن میں وہ غزہ میں ہونے والی تباہی اور ہلاکتوں کا جواز پیش کرتے رہے. جنوبی افریقہ نے یہ درخواست بھی کی ہے کہ اقوام متحدہ کی عدالت اسرائیل کو ان کے مطابق مزید جرائم کا ارتکاب کرنے سے روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے. اس کے جواب میں اسرائیل نے دوسرے روز کی سنوائی میں کہا کہ جنوبی افریقہ عالمی عدالت میں سچ کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہا ہے. اس پر مزید بات کریں گے, لیکن پہلے ایک تازہ ترین خبر پر بات کرتے ہیں جہاں امریکی اور برطانوی جنگی طیاروں, بحری جہازوں اور آبدوزوں نے بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں پر حملوں کے جواب میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے خلاف جوابی کارروائی میں رات بھر یمن میں حملے کیے, جس سے غزہ میں اسرائیل کی جنگ سے شروع ہونے والا علاقائی تنازع اب خطے کے ایک اور ملک تک پہنچ گیا ہے. عینی شاہدین نے یمن بھر میں دھماکوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ان حملوں میں سنا کے ہوائی اڈے سے متصل ایک فوجی اڈے, تائز ہوائی اڈے کے قریب ایک فوجی مقام حدیدہ میں, حوثی بحری اڈے اور حجہ میں فوجی مقامات کو نشانہ بنایا گیا. امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ٹارگیٹڈ حملے ایک واضح پیغام ہے کہ امریکہ اور اس کے شراکت دار اپنے اہلکاروں پر حملوں کو برداشت نہیں کریں گے اور نہ ہی دشمن عناصر کو نیویگیشن کی آزادی کو متاثر کرنے کی اجازت دیں گے. جبکہ حوثیوں نے کہا ہے کہ ان کے 5 جنگجو 73 فضائی حملوں مارے گئے اور کہا کہ ان حملوں کا بدلہ لیا جائے گا, اور بحری جہازوں پر وہ اپنے حملے جاری رکھیں گے جس کا مقصد ان کے مطابق اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی حمایت کرنا ہے. ان حملوں کے بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اب چلتے ہیں یروشلم, جہاں سے صحافی ہریندر مشرا ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں. ہریندر, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. ان حملوں کے بعد جنگ کے مزید پھیلنے کے خدشات یقیناً مزید بڑھ گئے ہیں. اسرائیل اور فلسطینی اتھارٹی سمیت خطے کے دیگر ملکوں کی طرف سے کیا رد عمل آ رہا ہے ان حملوں پر؟
دیکھیں, ان حملوں کو لے کر کے جہاں تک عرب دنیا کے زیادہ تر جو ممالک ہیں وہ بہت زیادہ کچھ نہیں ان کی اور سے کہا جا رہا ہے. بحرین صرف ایک ایسا ملک ہے جو کہ ملٹی نیشنل فورس جو بنایا گیا ہے امریکہ کے طرف سے, اور اس میں کئی سارے مغرب ملک جو شامل ہیں وہ اس میں حصہ لے رہا ہے. لیکن دراصل دیکھیں تو جتنے بھی یہاں پر خطے میں جتنے بھی ملک ہیں سبھی پر اس کا برا اثر پڑنا ہے, سبھی کی جو معیشت ہے اس پر اس کا برا اثر پڑنا ہے, خاص کر کے مصر. تو ایسے میں ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ نہ پھیلے, یہ کچھ ہی جگہوں تک محدود رہے, اور اس کو لے کر کے کوئی بہت زیادہ کسی کی طرف سے بیان نہیں آ رہا ہے. لیکن اسرائیل جو ہے اس پر بھی حملے حوثی تحریک نے کیے ہیں, اور اسرائیل کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس پر جو بھی حملے ہوں گے اس کی وہ جوابی کارروائی کرے گا. اسرائیل کے جنوبی شہر ایلات پر جو ہے کئی راکٹ پہلے حوثیوں نے داغے تھے, جس کو اس نے انٹرسیپٹ کیا ہے اسرائیل کے اینٹی میسائل سسٹم میں, اور اس کے بعد لیکن کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوئی ہے. اور یہ ایک ٹیکٹیکل موو بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اسرائیل نہیں چاہتا ہے, اور یا پھر اس کے جو مغربی ملک جو اس کی حمایت کر رہے ہیں خاص کر کے امریکہ, وہ نہیں چاہتا ہے کہ اسرائیل جو ہے اس خطے کے اس حصے میں جو ہے جنگ میں جو ہے حصہ لے اور اس سے وہ دوری بنائے رکھے. اور اس کو ابھی تک جو ہے امریکہ اور اس کے باقی جو مغربی جو پارٹنرز ہیں वही उस जंग में जो है अभी तक शरीक हुए हैं।
जैसे हमने अभी बात भी की कि हौसियों के लीडर ने कहा कि इन न सिर्फ ये कि इन जो हमले हैं इनका जवाब दिया जाएगा, बल्कि वो ऐसे एसेट्स पर हमले जारी रखेंगे जो इसराइल की मदद कर रहे हैं। तो इसराइल में क्या कोई मजीद खदशा है कि अब इन हमलों के बाद हौसी बागियों की तरफ से इसराइल को डायरेक्टली टारगेट किया जा सकता है? जैसे आपने जिक्र किया कि पहले ऐसा हुआ है, लेकिन क्या इन खदशात में इजाफा हुआ है कि हौसी इस जंग में अब बराह रास्त मुलव्वस हो सकते हैं?
देखिए, इसराइली अहलकारों का मानना है कि ईरान जो है वो दरअसल सारे फैसले ले रहा है, और चाहे हौसी तहरीक हो या फिर हिजबुल्ला हो या हमास हो या ज्यादातर इस तरह के जो भी मुल्क या जितने जो भी तंजीमें इसराइल के खिलाफ अभी जंग लड़ रही हैं, वो सभी जो हैं वो ईरान के डायरेक्शन में जो है वो जंग को आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे में अगर ईरान चाहेगा तो हौसी तहरीक जो है वो भी इस जंग में और बड़े तौर पर जो है वो कूद पड़ सकता है। लेकिन अभी तक ऐसे जो है यहाँ पर खदशात बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। और ये भी मानना है कि मगरबी मुल्क जिस तरह से मल्टीनेशनल टास्क फोर्स वहाँ पर लगा करके और हौसी हमलों को के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, उससे इन्हें यहाँ पर इसराइली अहलकारों का मानना है कि वो कामयाब होंगे उन्हें उनके हमलों को नाकाम करने में।
राइट, और अब थोड़ी सी बात हो जाए, आलमी अदालत इंसाफ में जो इसराइल के खिलाफ फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का इल्ज़ाम का केस है जनूबी अफ्रीका की तरफ से, उसकी समाअत का आज दूसरा दिन है। इसराइल में इस केस के बारे में क्या बात की जा रही है, क्योंकि इसराइली सियासी और फौजी क़यादत को इस केस में बराह रास्त नामजद किया गया है?
जी बिल्कुल, अभी कुछ मिनट पहले यहाँ पर वजारत खारजा जो हैं इसराइल काट्स, उनका बयान आया और उन्होंने कहा है कि साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से इस केस को दर्ज किया है उसमें उसका डबल स्टैंडर्ड्स, दोहरा मयार जो है वो नज़र आता है। और उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल मुनाफिकत जो है जाहिर किया है साउथ अफ्रीका ने, जिस तरह से उसने हकीकत को, जो ज़मीनी हकीकत है उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया है, और ऐसे रहनुमाओं के बयानात का इस्तेमाल किया है जिनका कि जंग से मुतालिक फैसलों में कोई अहम किरदार नहीं है। और यहाँ पर उनका ये भी कहना, उनका ही नहीं और बल्कि कल मैं गुज़िश्ता रोज़ मैं वजारत खारजा के कई अहलकारों से भी मैंने बात की, मैं उनसे मिला और उन सभी का ये कहना था कि यहाँ पर इसराइल में जो भी फैसले लिए जाते हैं उसका एक तरीका है, एक तौर तरीके के तहत होता है, और ऐसा नहीं है कि कोई भी रहनुमा ने किसी कोई बयान दे दिया तो उसका उस पर कोई खास असर पड़ता हो। सभी रहनुमाओं के बयान जो है वो मुतासिर नहीं होते इस तरह के फैसलों में जो कि डिसाइसिव फैसले होते हैं। तो ऐसे में उनका ये लगातार ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि साउथ अफ्रीका का जो केस है वो बड़ा कमज़ोर है, और इनको पूरा यकीन भी है कि जिस तरह से इन्होंने अपने को डिफेंड किया है उसमें वो अपने कामयाब होंगे। हालांकि खदशात इस तरह के भी हैं कि इसराइल पर हो सकता है कि जो अदालत है वो इसराइल पर जो है इस तरह के फैसले करे जिससे कि इसराइल का जो अभी जंग में जो जंग जिस तरह से आगे बढ़ा रहा है उस पर कुछ पर
जी जी बहुत शुक्रिया हरिंदर, आप हमें स्काइप के जरिए ज्वाइन कर रहे थे और आपने बात की कि इसराइल में इस केस के हवाले से क्या बातचीत हो रही है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे। जनूबी अफ्रीका की जानिब से इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत से रुजू करने पर कानूनी माहिरीन इस मुकदमे के मुख्तलिफ पहलुओं पर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका की वकला की टीम को मशावरत फराहम करने वाले आयरलैंड के एक माहिर समझते हैं कि आलमी बरादरी नस्ल कुशी के वाकयात को रोकने में बार बार नाकाम हुई है, जबकि फलस्तीनी शहरी कहते हैं कि उन्हें इंसान समझा जाना चाहिए।
The international community has repeatedly failed.
बिन लक्वामी बरादरी बारहा नाकाम रही है। ये रुवांडा, बॉस्निया और रोहिंग्या अफराद के सिलसिले में नाकाम रही, जिसकी वजह से इस अदालत ने कार्रवाई की थी। वो फलस्तीनी अवाम की नस्ल कशी के संगीन खतरे की इब्तदाई निशानियों को नजरअंदाज करके एक बार फिर नाकाम हो गई, जिसकी निशानदेही बिन लक्वामी माहिरीन ने गुज़िश्ता साल 19 अक्टूबर से कर दी थी। इसराइल के हुकूमती और फौजी हुकाम की तरफ से नस्ल कशी के खुलेआम, गैर इंसानी और मुसलसल बयानिए की इसराइली फौज की जमीनी कार्रवाईयों से मुमासिलत होने के کے باوجود بھی عالمی برادری فلسطینی عوام کے لیے ناکام رہی. ہمارے فونز، کمپیوٹرز اور ٹی وی سکرینز پر فلسطینی عوام کے خلاف نسل کشی کی ہولناکیاں براہ راست نشر ہونے کے باوجود تاریخ کی وہ پہلی نسل کشی جہاں متاثرین اب تک مایوسی کے عالم میں اپنی تباہی کو براہ راست نشر کر رہے ہیں، اس ناکام امید پر کہ شاید دنیا کچھ کرے گی.
ہمیں ایک حل کی ضرورت ہے. ہم تمام ممالک سے اپنے لیے کوئی حل تلاش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. وہ ہماری طرح محسوس کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہم انسان نہیں؟ ہر روز دسیوں لوگ مر رہے ہیں. میری ماں، میری بھانجی اور ان کی بیٹیاں مر گئیں، ان کا گھر گر گیا، 55 لوگ مارے گئے. ہماری بس ہو چکی ہے، ہمیں یہ زندگی نہیں چاہیے. ملک صرف تماشائی کیوں بنے ہیں؟ اور امریکہ ہمارے خلاف اسرائیل کی مدد کیوں کر رہا ہے؟ ہتھیاروں سے ان کا ساتھ دے رہا ہے کیوں؟ یہ ان کے بغیر ممکن نہیں تھا. ہمیں مدد کی ضرورت ہے، ہمیں ان میں سے کسی ایک کی مدد چاہیے.
دی ہیگ میں اقوام متحدہ کی عدالت میں نسل کشی کے بارے میں جاری مقدمے کی سماعت سے ایک روز پہلے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کے ساتھ ملاقات کے موقع پر اسرائیلی صدر نے اپنی فوجی کاروائیوں کا دفاع کرتے ہوئے اس مقدمے کو مضحکہ خیز قرار دیا. یروشلم کے دورے کے دوران جرمن وزیر نے بھی اسرائیل پر نسل کشی کے الزامات کو مسترد کیا.
دراصل ہمارا دشمن حماس ہے. ان کے مقاصد میں اسرائیل کو تباہ کرنا اور فنا کرنا شامل ہے، جو یہودیوں کی واحد قومی ریاست ہے. ہم بین الاقوامی عدالت انصاف میں موجود ہوں گے اور عالمی انسانی قوانین کے تحت اپنے سب سے موروثی حق کو استعمال کرتے ہوئے فخر کے ساتھ اپنا دفاع پیش کریں گے.
میری ذاتی اور سیاسی رائے یہ ہے کہ آپ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کو بہت سخت ہونے پر تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں، لیکن یہ نسل کشی نہیں ہے. وہ جو نسل کشی کریں گے یا کرنا چاہیں گے وہ حماس ہے. ان کا ایجنڈا اسرائیل کی ریاست کا خاتمہ ہے. اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ فروم دا ریور ٹو دا سی نعرے کا مطلب یہ نہیں کہ یہودیوں کو کشتی کے ذریعے اسرائیل سے نکل جانا چاہیے، بلکہ یہ ان کے مکمل خاتمے کا خواب ہے.
عالمی تنازعات یا جنگوں میں ایسے کون سے واقعات ہوتے ہیں جو نسل کشی کے زمرے میں آتے ہیں؟ 1948 میں اقوام متحدہ کی جانب سے نسل کشی کو ایک عالمی جرم قرار دیا گیا، مگر نسل کشی کیا ہے اور ایسے واقعات کا تعین کون کرتا ہے اور یہ کیسے ثابت کیا جاتا ہے کہ کوئی فریق نسل کشی کا مرتکب ہوا ہے؟ ہماری ساتھی عائزہ عرفان نے ایسے ہی سوالات کا جواب دینے کے لیے کچھ عرصہ پہلے یہ ایکسپلینر تیار کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں.
یہ نسل کشی یا جینوسائیڈ ہوتی کیا ہے اور یہ لیبل لگ جانے سے کیا ہوتا ہے، آئیے جانتے ہیں. دوسری جنگ عظیم میں نازی جرمنی کی جانب سے یہودیوں پر ہونے والے مظالم کے بعد ایک پولش وکیل رافیل لیمکن نے یونانی زبان سے ماخوذ لفظ جینوسائیڈ کا استعمال شروع کیا اور اسے عالمی جرم قرار دینے کی کوششیں شروع کی. 1946 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پہلی بار اسے عالمی جرم قرار دیا گیا اور پھر 1948 میں ہونے والے جینوسائڈ کنونشن میں نسل کشی کی ایک باقاعدہ تعریف اختیار کی گئی، جس کے مطابق ایسے تمام جرائم جن کا مقصد کسی ایک فرقے، نسل، قوم یا مذہبی برادری کو مکمل یا جزوی طور پر تباہ کرنا ہو، نسل کشی قرار دیے جاتے ہیں. یہ جرم انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اور عالمی عدالت انصاف کے دائرے اختیار میں آتا ہے. یہ انتہائی نوعیت کا جنگی جرم ہے، لیکن اسے ثابت کرنا خاصا مشکل ہے، کیونکہ اس کے لیے نہ صرف یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ کسی ایک گروہ کو نشانہ بنایا گیا، بلکہ یہ بھی کہ ایسا جان بوجھ کر، سوچ سمجھ کر ارادتاً کیا گیا. اب تک انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے نسل کشی کے 3 بڑے مقدمات سنے ہیں. 70 کی دہائی میں کمبوڈیا کے خمیر روج کے ہاتھوں اقلیتی چام اور ویتنامیوں کے قتل عام کا مقدمہ، جس میں ایک اندازے کے مطابق 17,00,000 لوگ ہلاک ہوئے. 1996 میں روانڈا میں ٹوٹسیوں کے بڑے پیمانے پر قتل عام کا مقدمہ، جس میں 8,00,000 لوگ مارے گئے. اور 1995 میں بوسنیا کے علاقے سریبرینیتسا میں تقریباً 8,000 مسلمانوں کے قتل عام کا مقدمہ. ان مقدمات میں جرم ثابت ہونے پر بہت سے لوگوں کو سزائیں بھی سنائی گئیں. عموماً ان مقدمات کا فیصلہ آنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں. 1990 کی دہائی سے لے کے اب تک امریکہ 7 مختلف مقامات پر ہونے والے قتل عام اور مظالم کو نسل کشی قرار دے چکا ہے. ان میں بوسنیا، روانڈا، عراق، سودان کا دارفور صوبہ، دولت اسلامیہ کی جانب سے یزیدیوں کا قتل عام، میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور چین میں ویگر مسلمانوں کے ساتھ ہونے والا سلوک شامل ہے. لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ کسی ملک یا گروپ کو نسل کشی کا مرتکب قرار دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ اس کے خلاف کوئی سخت اقدامات کرنے کا پابند ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ اعلان بڑی حد تک علامتی ہے، لیکن اس سے ظلم کرنے والے گروپ یا حکومت پر اخلاقی دباؤ ڈالنے میں مدد مل سکتی ہے۔ یہ حقیقت بجا کہ عالمی نظام قوانین کی بنیاد پر چلتا ہے اور عدالتیں ثبوت مانگتی ہیں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں ظلم اور استحصال کا شکار بے گناہ لوگ انصاف کے لیے عالمی اداروں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔
کے کیس اور اس کے نتیجے میں اگر عالمی عدالت انصاف فیصلہ اسرائیل کے خلاف کرتی ہے تو اس کا اسرائیل پر کیا اثر پڑے گا، یہ جاننے کے لیے اسد اللہ خالد نے سیاٹل یونیورسٹی کے پروفیسر طیب محمود سے بات کی۔
پہلے تو سمجھنے کی بات ہے کہ فیصلے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ جسے انٹرم میجر کہا جاتا ہے کہ وہ فوری طور پہ کہیں کہ جو بھی آپ اقدام لے رہے ہیں وہ روک دیے جائیں جب تک کہ ہم پورا کیس نہ سنیں اور اس کا فیصلہ کریں، تو یہ تو چند دنوں میں یا ایک آدھ ہفتے میں ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پورا کیس سنا جائے گا، اس میں کافی وقت لگ جاتا ہے، کئی دفعہ سال لگ جاتے ہیں۔ اب رہا آپ کا سوال، تو یہ چونکہ ایک عدالت ہے، اس کے پاس کوئی اپنی میکانزم تو نہیں ہے کہ وہ اس کو انفورس کرے، لیکن چونکہ عدالت کا یہ اقوام متحدہ کا حصہ ہے تو پھر انفورسمنٹ جو ہے وہ سلامتی کاؤنسل، یونائٹڈ نیشنز کی سلامتی کاؤنسل پہ چلی جاتی ہے، اور اس صورت میں جیسے آپ کو پتا ہے سلامتی کاؤنسل میں پانچ ملکوں کے پاس ویٹو پاور بھی ہے، تو یہ کہنا پھر مشکل ہے کہ آیا اس پہ عمل درآمد کروایا جائے گا کہ نہیں۔ تو یہ تو رہا جو ٹیکنیکل بات، لیکن یہ ہے کہ اس کے ایسی عدالتوں کے اور خاص طور پہ آئی سی جی کے فیصلے کے ایک ویسے بھی رائے عامہ پہ بھی اثر پڑتا ہے، چاہے اگر آپ فرض کیجئے کہ اسرائیل کے خلاف فیصلہ آتا ہے اور سلامتی کاؤنسل میں کوئی ملک ویٹو کر دیتا ہے انفورسمنٹ، تو اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ فرق پڑے گا کہ سفارتی لیول پہ اور عام رائے عامہ کے لیول پہ، اور جیسے کہ اب جدید جب کانفلکٹ ہوتے ہیں تو اس میں رائے عامہ کا بڑا دخل ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کا پھر اثر پڑتا ہے قومی پالیسیز کے اوپر، تو اثر ضرور پڑے گا۔ اس کی مقدار اثر کی کیا ہے وہ تو اس پہ منحصر ہے کہ فیصلہ کیا آئے، اور آیا جو سلامتی کاؤنسل ہے اس میں اتفاق رائے ہو کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد کروایا جائے۔
تو نسل کشی کے جو معاملات ہیں عالمی عدالت انصاف کے دائرہ کار میں کیا ہے اس حوالے سے، اور خاص طور پہ جب آپ نے میکانزم کا جو حوالہ دیا تو اس فیصلے کا میکانزم ہوتا کیا ہے اگر ہم سمجھا سکیں، اور ان فیصلوں کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟
جہاں تک یہ رہا کہ ان کے پاس اس معاملے پہ فیصلہ دینے کی اتھارٹی ہے کہ نہیں، تو اس کا منبع جو ہے وہ جینوسائڈ کنونشن کہلاتا ہے، جو ایک عالمی معاہدہ ہے، 1948 میں یہ شروع ہوا تھا اور 1951 میں انفورس ہو گیا تھا۔ دونوں ساؤتھ افریقہ اور اسرائیل اس معاہدے کا حصہ ہیں، اور اس معاہدے میں جو ہے نسل کشی کی کو ایک تو بیان کیا گیا ہے کہ کیا چیزیں نسل کشی شمار ہوں گی، اور دوسرا یہ کہ ممانعت ہے نسل کشی کرنے کی، اور تیسرا یہ اہم کہ سب جو ممبر ہیں اس کنونشن کے ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو قدم اقدام وہ اٹھا سکیں اس کو روکنے کے لیے، اور اسی کے تحت ساؤتھ افریقہ جو ہے عدالت میں گیا ہے۔
تو کیا عالمی عدالت انصاف کے جو ججز ہیں، کیونکہ وہ مختلف ملکوں سے آتے ہیں، تو ان کے ملکوں کی خارجہ پالیسی کا کوئی اثر پڑتا ہے ان پہ؟
آئی سی جی میں چونکہ ایک وہ بین الاقوامی لیول پہ چیز ہے، اور جو 15 ججز ہیں وہ مختلف ملکوں سے ہیں، تو جو ٹریک ریکارڈ پہ گرم جائیں تو جی ہاں ضرور اثر پڑتا ہے کہ کس ملک سے ججز ہیں، لیکن یہ کوئی لازم بھی نہیں ہے، لوگ کردار کے لوگ بھی ہوتے ہیں, انٹیگریٹی کے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اگر ہم پچھلے 50-70 سال کی تاریخ دیکھیں تو دونوں ہی چیزیں ہوئی ہیں. ایک کے کئی دفعہ ججز کے فیصلے بہت زیادہ مطابقت رکھتے ہیں جس ملک سے وہ ان کا تعلق ہو, لیکن ایسے فیصلے بھی آئے ہیں جس میں ایسا ضروری نہیں ہے. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس صورت میں کیا نتیجہ نکلتا ہے.
تو دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں حماس کا جو 7 اکتوبر کا حملہ ہے اور اس کے بعد ان کے پاس کچھ یرغمالی ہیں, تو اس کے حوالے سے چونکہ وہ جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی سمجھا جاتا ہے, کیا عالمی عدالت انصاف اس سلسلے میں حماس کے خلاف یا حماس کو بھی ذمہ دار ٹھہرا سکتی ہے؟
حماس بذات خود تو کوئی پارٹی نہیں ہے اس مقدمے میں, لیکن چونکہ ان کا جیسے آپ نے ذکر کیا 7 اکتوبر کا وغیرہ, تو اس کا ذکر تو ضرور ہوگا. اس کو شاید اگر مثال کے طور پہ اسرائیل کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو ضرور اس کے اوپر کوئی بات کی جائے گی, لیکن چونکہ وہ فریق نہیں ہے تو اس کو اس طرح مورد الزام تو نہیں کہا جائے گا, لیکن اس کا ذکر ضرور ہوگا. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے یوگوسلاویا کے حوالے سے, بوسنیا سربیا کے حوالے سے, روانڈا کے حوالے سے جب یہ مسئلے آئے آئی سی جے میں یا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں, تو جو وہاں نان اسٹیٹ ایکٹر تھے ان کے جو اقدامات ہیں اس کا بھی عدالتوں نے جائزہ لیا, ذکر کیا اور اس کو بھی بیسس بنایا اپنے فیصلوں کا.
اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جنوبی افریقہ کی طرف سے جو مقدمہ اسرائیل پر فلسطینیوں کی نسل کشی کو لے کر دائر کیا گیا ہے اس کی سماعت کا آج دوسرا دن جاری ہے. لندن یونیورسٹی میں پبلک انٹرنیشنل لاء کی پروفیسر لریسا وینڈن ہیرک کہتی ہیں کہ نسل کشی کا الزام ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے.
So South Africa makes multiple arguments. Firstly,
جنوبی افریقہ نے متعدد دلائل دیے ہیں. پہلی دلیل وہ یہ دیتا ہے کہ اسرائیل اس وقت نسل کشی کر رہا ہے, لیکن پھر وہ دوسری دلیلیں بھی پیش کرتا ہے کیونکہ پہلی دلیل ناممکن تو نہیں, لیکن اسے ثابت کرنا مشکل ہوگا. پھر جنوبی افریقہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل نسل کشی کو روکنے کے لیے اپنی ذمہ داری کی خلاف ورزی کر رہا ہے, اور وہاں پر گنجائش کم ہے کیونکہ وہاں آپ کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نسل کشی ہو رہی ہے, بلکہ یہ کہ وہاں نسل کشی کا حقیقی خطرہ موجود ہے, اور یہ کہ تشدد میں جو اضافہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ نسل کشی کا باعث بن سکتا ہے. پھر جنوبی افریقہ یہ دلیل بھی دے رہا ہے کہ نسل کشی کے لیے اکسایا گیا ہے, اور اس سے مراد انتہا پسندانہ بیانات ہیں جو اسرائیل کے کئی رہنماؤں, سیاسی رہنماؤں, فوجی رہنماؤں نے دیے ہیں. اس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اسرائیل نسل کشی کی کارروائیوں کو سزا دینے کے لیے یا نسل کشی کے لیے اکسانے پر کافی اقدامات نہیں کر رہا. دیکھیے, امکان ہے کہ اسرائیل اپنے دفاع کے حق کو اٹھائے جیسا کہ وہ شروع سے کہہ رہا ہے. اس پر قانونی بحث ہو رہی ہے کہ کیا واقعی اسرائیل کو اس صورتحال میں اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. 2004 کی وال ایڈوائزری رائے میں عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ اپنے دفاع کا حق وہاں قابل اطلاق نہیں تھا, لہٰذا اس پر بحث ہوگی کہ آیا اسرائیل کو واقعی اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. لیکن اگر اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے تو بھی یہ شرائط کے بغیر نہیں. لہٰذا یہاں تک کہ اگر عدالت اس دلیل کو مانتی بھی ہے, جس کا امکان نہیں, تب بھی یہ ان تمام دعووں کو مسترد کرنے کے لیے کافی نہیں ہے جو جنوبی افریقہ کر رہا ہے. تنازع کے فریقین پر بین الاقوامی عدالت انصاف کے فیصلوں کو ماننا در حقیقت لازم ہے, اور اگر انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے تو سلامتی کونسل ان کو نافذ کرنے کے طریقے کے بارے میں سفارشات دینے کے لیے اقدام کر سکتی ہے, اور یہ جنرل اسمبلی کے لیے بھی ایک کردار ہو سکتا ہے. یہ حقیقت کہ اسرائیل بھی عدالت کے سامنے پیش ہو رہا ہے, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آئی سی جے کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کرے گا. اسے دنیا کو دکھانے اور دکھانے کی کوشش کرنے میں دلچسپی ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون کی تعمیل کرنا چاہتا ہے, وہ بین الاقوامی عدالتی نظام میں حصہ لینا چاہتا ہے, اور جنوبی افریقہ کے دراصل فلسطینیوں کے ساتھ کافی طویل تعلقات ہیں, اور یہ افریقی نیشنل کانگریس اور فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے دور کی بات ہے. یہ دونوں آزاد کرانے کی تحریکیں ہیں, اور اس لیے ان کے تعلقات ہیں, اور یہ آج تک جاری ہیں کیونکہ جنوبی افریقی فلسطینیوں کو بھی نسل پرستی کے شکار کے طور پر دیکھتے ہیں, جو یقیناً ایک ایسا موقف ہے جسے وہ تسلیم کرتے ہیں.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اپنا خیال رکھیے, اور دنیا بھر کی اہم معلومات اور خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر. اس کے ساتھ ہی محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. ہیو اے گڈ ویکینڈ. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه, امیدونه او د غوره سباوند دپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی بی ویب پانا وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اگری تھنی کی کھاگئی او بیا د فلیگ لاندی د کنیکټ تھنی کی کھاگئی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کھاگئی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه, رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه, امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی بی ویب پانا وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که لطا سرا اندروید افکون وی نو تاسو گوگل سٹور پرانسی لخاق روز تا لطون کی NTH لینک بودی که او داغا اپ داونلود که دویم پڑا دا آی اگری تنه کی که گئی او بیا دا فلاگ لانده دا کنیکت تنه کی که گئی او که دریم پڑا او بیا دا اوکی تنه یا پتن کی که گئی لکنیکتی دو روز تا تاسو دا دیوی پانا پرانسی و دا خبالی پخی پراونی و بوری
او لخاق زای تاسو کولی شی چی دا خبالی پخی طول پروگرامونا ریپورتونا و لکنی ولولی او بوری
نن او وضعیت
سلامونه او خچاري د امریکا غاښنا رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه میومنه خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ. د نن وضعیت په دې پروګرام کې موز سمیع الله جلالزی کوربایم. د نن په پروګرام کې به په دې وغږیږو چې د بشري حقوقو د څار سازمان خپل نوې تازه راپور خپور کړی او په دې راپور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. راپور ډېر زیات مهم جزئیات لري، اما زه د همکاران څخه هیله کوم که خبرونه تیاری د دې سات خبرونه به واخلو، بیا به د میلمه سره په دې موضوع بحث وکړو.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشئ، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسي پام را اړوم. اکسپریس ټریبیون رسپانې په قندهار کې د طالبانو د حکومت د مشر مولا هیبت الله خونزاده او د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د لیدنې خبر ورکړي او جزئیات خبرې کړي دي. د رسپانې د خپل منابع او لقول ویلي دي چې په دې لیدنه کې د طالبانو د لوري د تحریک طالبان پاکستان د غړو په کنټرول موافقه شوې ده. مولا هیبت الله اخونزاده بیا د داعش د خراسان د څنګې د وسلوالو په ځپلو او لمنځوړلو کې د اسلام آباد همکاري غوښتې ده. اکسپریس ټریبیون لیکلی دی چې د امن په فضا کې د پاکستان د انتخاباتو ترسره کیدل د پاکستان او ټي ټي پی ترمنځ رسمي یا نا اعلان شوی لنډمهاله اوربند، د پاکستان نه د بی اسناد افغان مهاجرو په ایستلو کې نرمښت، د چمن سپین بولدک ترمنځ تګ راتګ لپاره د ویزې د شرط لري کول، او د ټي ټي پی او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلېدل نور هغه مسایل دي چې د مولا هیبت الله او مولانا فضل الرحمن ترمنځ په موافقه شوې ده. د طالبانو حکومت پر رسمي ډول تر اوسه پوري په دې حق لا سندي ویلي. د بشري حقوقو د سار سازمان یو ور بیا ویلي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د خرابۍ خواته روان دی. په دې راپور کې راغلي دي چې افغانستان یو وازنه هیواد دی چې خځې او جنکۍ پکې لمنځنیو او لوړ زده کړو به برخې دي، خځې په کورنیو او بارنیو مؤسسو کې د کار کولو نه منه دي، د بیان ازادي نه لري او آزاد تګ راتګ نشي کولای. نور تفصيل د امریکا غږ په پانه کې ولولي. د طالبانو حکومت ویلی دی چې د دوی د ریاست الوزرا سیاسي مرسیال په ځانګړي ډول د برتانیې سره د مثبت تعامل غوښتنه وکړه. د طالبانو ریاست الوزرا په ایکس شبکه کې خبر ورکړی دی چې مولوی عبدالکبیر د پنځشنبه په ورځ د برتانیې د شاه ظافر رابرټ چارټن ټیکسن سره په کتنه کې دا موضوع یاد کړی دی. د افغانستان د پاره د برتانیې شاه ظافر په دې کتنه کې ویلی دی چې هیواد په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات ملاتړ کوي. د سعودي عربستان د بچا ملک سلمان خیریه مرکز اعلان کړی دی چې په افغانستان کې زلزله ځپلو کورنیو ته د خوراکي موادو 300 بستې استولې دي. د سعودي عربستان د ریاض رسپانې خبر ورکړی دی چې د امرسې به چې پرون د قندهار ولایت ته ورسېدي 2500 کورنیو ته ورکړ شي. خبرونه د امریکا غږ آشنا را جوړه اوري. د د ترکیې د بارانیو چارو وزیر ویلی دی چې افغان پناه غوښتونکو ته د ویزو او په ترکیه کې د استوګنې د اسنادو د ورکړې ژمنه نه ده شوې. د ترکیې مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د ترکیې د بارانیو چارو وزیر هاکان فیدان پرون د پنځشنبې په ورځ د ترکیې په پارلمان کې د اپوزیسیون د عمده ګوند مرستیال دینیز دیمیر د پوښتنې په ځواب کې دا خبره کړې ده. د کاناډا د مهاجرت او تابعیت ادارې د افغان مهاجرو د انتقالولو د بهیر پترس کې په 2023 کال کې په لومړنۍ جوپه کې 295 تنه افغان مهاجر د پاکستان نه د هیواد ته انتقال کړي دي. د خبر تفصیل ته اساس پام را اړوم.
دغه ادارې د جنوري په 11 د ایکس په ټولنیزه شبکه کې په اعلامیه کې ویلي چې دا افغان مهاجر د پاکستان څخه د کاناډا د تورنټو ښار ته انتقال شوی دی. په ورته وخت کې په کاناډا کې د بیا میشتېدو لپاره د نږدې 8000 افغانانو غوښتنلیکونه لا هم د کاناډا او نړیوالو غیر دولتي ټولنو او د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې تر غور لاندې دي. د 2021 کال د اگست په میاشت کې د افغانستان د پخوانی حکومت تر سقوط وروسته کاناډا ژمنه وکړه چې 40,000 هغه افغان پناه غوښتونکي به چې د طالبانو په رژیم کې ژوند په خطر کې وي دغه هیواد ته انتقال کړي. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د امریکا د استازو د جرګې د بارنیو اړیکو کمیټې د افغانستان نه د امریکایي قواوو د وتلو نو وروسته د جمهور رئیس جو بایدن د اداري پالیسي وسیړله. په دې غونډه کې چې پروند جنوري په 11 شوې ده، د امریکا د اساسو د جرګې د بارنۍ اړیکو د کمیټې مشر مايكل مکال ویلي طالبان د امریکا د مالیه ورکونکو د پیسو نه اوس تر بل هر وخت نه ډیره ګټه اخلي. هغه طالبان دهشتګر هم وبلل او زیاته کړه چې طالبان د القاعده د شبکې په شمول دهشتګر ډلې روزي او تمویلوي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا په ځنګړي اساسي ټامس ویست د کانګرس زنو غړو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان سره د مالی مرستو په حق له هم انتقادونه وکړل. تر اوسه طالبانو په دې حق رسنه دی ویلي، خو امریکا په وار وار د خبره کړې ده چې د دوی لسګونه میلیونه ډالر مرسته طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې مرستندویو ادارو ته د بشري مرستو په خاطر سپارل کیږي. د پیسو د نړیوال وجهي صندوق اجرایوي بورډ د جنوري په 11 پاکستان ته چې د اقتصادي بحران سره مخ دی د مرستو د پروګرام د یوې برخې په توګه د 200 میلیون ډالر ورکول تایید کړل. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. د امریکا د متحده ایالاتو یو ځانګړي استازي د لبنان او اسرائیل په پوله د ناکراریو د ختمېدو لپاره د ډیپلوماتیک حل غوښتنه کړې ده. د درې میاشتې راهیسې په دې پوله د حزب الله د ډلې او د اسرائیل ترمنځ ډزې روانې دي او دا ویره پیدا شوې ده چې دا جنگ به خای نور ځایونو ته وغځيږي. د نړیواله زیربنا او انرژي د خوندیتوب لپاره د جو بایدن خاص نماینده پرون په بیروت کې خبريالانو ته ویلي دي چې یو ډیپلوماټیک حل د تزمینه برابروي چې خلک د لبنان په جنوب او د اسرائیل په شمال کې بیرته خپل مينو ته ستانه شي. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د جنوري په 11 ویلي دي چې امریکایي او برتانوي قواوو د هغه د لارښودنې په اساس په یمن کې د شیعه حوثي تندروانو په مرکزونو باندې بریدونه کړي دي. جمهور رئیس بایدن ویلي دي چې د عملیات پسري بهيري کې په نړیوالو کشتیو د حوثي تندروانو د ورسيو بریدونو په جواب کې شوې دي. سعودي عربستان په یمن کې د دغو بریدونو په حق له اندېښنه خوده ده. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت،
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
د نن او وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ د همکار زی بخادم څخه د ورځې مهم خبرونه اوریدل. لکه څنګه چې ما د خبرونې په پیل کې وویل، د بشري حقوقو د څار سازمان بیا ور بیا خپل تازه راپور خپور کړی دی او په دې راپور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په خاص ډول د خزو د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې طالبان خپل ځپونکو اقدامات زیات کړي دي. همدارنګه په دې راپور کې د پخواني حکومت کارکونکو په خاص ډول د امنیتی پرسونل د ځپلو او د پدین موردو کې دغه د وژلو یادونه هم شوې ده. نور ګنشمیر موارد هم لري. همدغه موضوع د خبرونه لقدرمن میلمه د سیاسي چارو لشنون کې خغلی میګول وسیق صاحب سره چې وسیق صاحب لنې کمرغه مخ سره په پروګرام کې دی. وسیق صاحب سلام تاسو موږ غږ تاسو راځي
د مننه سلام تاسو ته د نړۍ تاسو ویدم کو تاسو د پروګرام نور همکارانو ته
و سیخ صاحب ډیر زیات مننه چې موږ بلنه ومنل. تاسو به هم دغه راپور کتلی؟ په دې راپور کې ډیر زیات موارد ذکر شوی دي او په مجموع کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی، په خاص ډول د ښځو په وړاندې په اقداماتو باندې. تاسو به هم راپور لوستی وي، د دې راپور څخه مو برداشت څه دی؟ رښتیا وضعیت هم دغه څه دی چې په دې راپور کې ویل شوی تر دې زیات خراب دی، او که دونه چې په دې راپور کې ویل شوی داسې نه ده خبره، تاسو څنګه ارزونه وضعیت؟
مننه جناب جلالزه. فکر کوم چې دا تقریبا 13 کال څخه زیات اوسنۍ حاکمیت په افغانستان کې دوی وښودل چې نه یوازې چې دوی د نن په افغانستان کې د خلکو غوښتنو ته پام نه کوي، بلکې د خلکو هغه حق حقوق او حتی هغه غیر طبیعي حقوق چې د هغوی ژوند دی چې د دوی په خوښه ځان کوي هغوی ته هم نه پېژني. دا هم په دوی خلکو باندې نه لورېږي متاسفانه، او دنیا هم په دا تیر تقریبا دوه کالونه چې زیات یعنی ډېر تلاش وکوي چې دوی به دې ته وهڅوي چې بشري حقونه مراعات کړي، رسنۍ پرېږدي چې آزاد او رښتینې ګزارش خلکو ته ورکړي، دنیا ته یې ورکړي. همدارنګه خلک په خپلو کورونو کې نه یوازې په فزیکي لحاظ، په رواني لحاظ احساس د امن و، چې متاسفانه تر ننه پورې دا کار ونه شو. نه یوازې ونه شو، تاسو ویلی چې تقریبا ورځ تر بله خصوصا د ښځو په اعتبار یو په بل پسې فرمانونه صادر شول چې ښځې باید کار ته ولاړ نه شي، ښځې باید تعلیم ونه کړي، ښځې باید د کوره ونه وځي، ښځې باید پارک ته ولاړ نه شي. نه خو اصلا ښځې تاسو پوهېږي چې د یوې ټولنې نیمایي برخه خو حتمي تشکیل دي، دغه نیمایي برخه ته چې د دوی د ژوند نه محرومه یې، او که دوی کوم داسې تخطي چې هغه د ټولنې هغه عنعنوي یا په اصطلاح هغه دینی ارشادات مخالفت ولري، بیا هغه یو منطقي خبره ده. غیر د هغه نه ته د ځانه یو په اصطلاح یو قرائت روابط د شریعت په نوم او خلک تر فشار لاندې نیسي. دا زه فکر کوم چې خلک نشي منلی، انسانان فقط اولنی څه چې غواړي هغه آزادي ده، خپلواکي ده. چې دا سینې واخلې نو هغه خو بیا بنده دی، هغه خو بیا بردګي ته ولاړې، هغه خو بیا بیرته یعنی کورونو ستایي مناسبات چې ورته وایي هغه دی.
وسیخ صاحب، زه بخښنه غواړم، دې موضوع ته به ولاړ شو د پروګرام په لړ کې. اوس اساسي پوښتنه دا ده چې طالبان څه غواړي؟ آیا دوی د خپل فکر مفکوري په اساس یا ایدئولوژي چې دوی لري د ماغه مفکوري په اساس مختزي او نه غواړي چې خځو ته لکه پتیره دوره کې چې دوی په نوې ملسیزه کې په افغانستان حکومت او ماغه سی بیا انجونی په کور کې نه مکاتب د انجونو وټړي، اماغه لار تعقیبی او کنا دازل دوی مغواړي چې امتیاز ترلاسه کړي د دنیا څخه، خصوصا د رسمیت پیژندلو مسله ده، یا د تور لسون څخه د دوی د مشانو د نمونه د لری کېدو مسله ده. څه غواړي ساسي په نظر؟ آیا مفکوره تعقیبی او کغواړي د دنیا څخه څه ترلاسه کړي؟
زه فکر کوم دا خو د دوی مفکوره هم ایجاب وي، او داسې مفکوره چې په نورو اسلامي ټولنو کې اندغه یو تفکر نشته چې ته ښځه مه پرېږده چې تعلیم وکړي، مه پرېږده چې کار ته ولاړ شي، د کور نه ووځي. دا یو اړخ. بل اړخ کې که چیرې دوی واقعا د دې نه غواړي چې یو په اصطلاح امتیاز ترلاسه کړي او هغه هم د رسمیت پېژندلو په اعتبار، زه فکر کوم چې که دنیا بیا دا کار کوي، بیا دنیا پر دی خپلو خلکو ته چې تر ننه پورې هغه ارزښتونه چې دوی د ملل متحد په سطح دوی په خپله نشر کړی او هغه باید عملی شي او دوی به دغه امتیاز دغه مسایلو په ارتباط کار کول کیږي. آیا که دوی بیا پر رسمیت پیژندل کیږي د ښځو حقوق هغه وخت به مشروع دی اوس نه مشروع دی؟ یعنی څه په دې مونږ چې پس دې نه دوی غواړي چې سیاسي امتیاز ترلاسه کړي او بل په زمن کې دا شکل د برخورد چې دوی لري زه فکر کوم چې اوس په ټول اسلامي نړۍ کې داسې یو څه نشته چې ښځې دې تعلیم نه کوي ونه پوهیږي ټول اسلامي نړۍ کې یعنی هېوادونه کې دغه شته دی د تعلیم د ښځو تعلیم هیڅ ممانعت نه لري او د ښځو حضور په سیاسي ټولنیز فرهنګي او اقتصادي ژوند کې یعنې عملا موجود دی. اما دا چې دوی یې نه پېری زه فکر نه کوم چې دنیا هم دې ته قانع شي او دوی هم د دې دغه نه به نه اوړي. دا چې معلومیږي چې دوی په دې باندې دوی هم پوهیږي چې
یا د تاسو چې دوی کوي وسیخ سره فکر کوي چې دوی نه مانی دغه شی یعنی بل اخره به انجونو مېرمن ته د کار او د درس اجازه ورنکې ساسي په نظر
بیا زه فکر کوم چې دا که به دوی ونه کی په دغه په دې معنی چې اول خو تاسو وګورئ چې یو حکومت یعنی ټول باید ملایان وي. زه وایم چې ملا سید په اسلامي ټولنه کې د خلکو د رهنمایي په خاطر ضرورت دی چې هغه دینی مسایل ورته کوي. اما که حکومت د ملا په لاس کې ورکړي نو بیا سیاست څه دی؟ نو بیا ټولنیز روابط بیا دنیا سره روابط نه دنیا بیا دا ملایی سیستم سره بیا دوی تعامل ته آماده دی کنه دی او کچیر آماده وی بیا دنیا رو ده فکر کوم دنیا زینه تر
پختنه هم دا غدا وسیخ سیب چی آیا فکر کوئی ستاسی به نظر که طالبان واقعا په دغه فکر چې دا اوسی لري او تر اوسه چې موږ لیدلې تغیرات ممده خصوصا د ښځو په موارد او د ښځو د انجنونو د تعلیم په مواردو کې تغیرات هم نه دی راغلی دا وضعیت به فکر وکړي چې فکر کوي چې دوام کولی شي یعنی بل اخره به خپل د افغانانو او بیا د نړۍ هغه اوسله هم تنګ نشي ساس په نظر ځکه تیر ځل هم ولیدل چې د طالبانو واکمنۍ او پچې ډېر اوږده نه و.
یو خو تاسو وګورئ په دې ورسته کې د ښځو حضور په اداراتو کې منع شو، په ټولنه کې منع شو، په پوهنتون کې منع شو، په مکتب کې منع شو. حتی بیا په دې ورسته کې په دې بهانه چې ګویا د دوی لباس د دوی د تفکر سره د دوی هغه نظم چې دوی جوړ کړی صحیح نه دی، د خلکو نجونې نیول او هغوی بندیانول دا اول خو په افغاني ټولنه کې دغه بې حیثیتي ده، بې عزتي ده یو ټولنې ته، یو کورنۍ ته. بل په زمن کې په اسلام کې ما داسې نه لیدل چې څوک چې لمنې لاندې وي او د دوی په اصطلاح اوږده دغه نه لري. نو بیا زه فکر نه کوم چې دا منطقي اوسي چې او په زمن کې دغه بیا عکس العمل لري. دغه عکس العمل یعنی خلک یعنی د خپل عزت په خاطر، د خپل ناموس په خاطر یعنی ډېرې قربانۍ ورکړي. اما اوس بیا دا بې عزتي که دوامداره شي زه فکر کوم چې بیا دا یعنی د خلکو حوصله تنګېږي، څوک یې نه مني. دا یو. بل په زمن کې دنیا هم دا نشي منلی چې کوم تعامل دنیا غواړي چې دوی ته رشوت ورکړي چې دوی بیا خپل دغه نه واوري او دغه وکړي. په اصطلاح یو څه نسبي آزادي ښځو ته یا نورو مسایلو په ارتباط بشري حقونو په ارتباط نه وي. نو په زمن کې څرنګه چې دنیا اوس یو څه نگرانی لري چې په افغانستان کې د نورو تروریستي ډلو چې دوی تعهد کړی وو چې ګویا دوی په افغانستان کې نورو تروریستي ډلو سره خپل روابط قطع کوي، هغوی نه پرېږدي چې دلته د افغانستان د توریزم ځاله نه ګرځي او نور هېوادونه به نه ګواښل کېږي. اوس هېوادونه هم د دې نه تشویش لري.
وسیق صاحب همدې موضوع ته راځو. دا مې د پروګرام په پای کې به دغه پوښتنه وکړم مخکې تر دې چې دې موضوع ته ولاړ شو. دغه د خزو په بحث باندې استاس په نظر د طالبانو پر رهبری کې اختلاف شته کنه. ځین راپورونه وایي چې د طالبانو مشران جګپوري حلقات په دې موضوع باندې د اختلاف د نظر اختلاف لري. ځین غواړي چې جنونو تعلیم کې ما ځین نه غواړي. تاسو دغه موضوع څنګه ارزوي؟ اړتیا په دې کې د نظر اختلاف شته په طالبانو کې د خزو په مسله؟ یا
زه فکر کوم چې ډیر جدي اختلاف به ونه وسی. دا په دې مفهوم کچیر یو تعداد په دې اعتبار اختلاف درلودلی دوی عملا کنور څه مستقیم نه وای درېدلی، یعنی خپل وظایفونه به دوی استعفا ورکړي. ان په نور په چې په دا شکل موږ مختلف چې هم د دنیا ملامت هم د خلکو ملامت او هم یو نامشروع عمل او د خلکو حقوق ته په خول اندې کول نو نیمایی نفوس د ژوندانه د سفینه لرې کول. زه فکر کوم چې دوی باید دا کار کړی وای. که دا کار نه کوي نو په دې مانا چې دوی هم هماغه تفکر لري، فقط مغواری یو څه دا چې وښي دنیا ته چې ګویا موږ موافق یو په دې خاطر چې دغه خپل دغه د لاسه ورنکړي دغه اوسنی حاکمیت دوی په دغه کې ونه اوسي، په خطر کې ونه اوسي. زه فکر نه کوم چې ډېر دغه ونه اوسي، تغییر پکې ونه اوسي، او کوي نو عملا دوی باید دغه وکړي، اعتراض وکړي عملا. یعنی هغه اعتراضونه چې دوی کوي، یعنی په یو شکل بیا ځان تېروي.
ام دغه موضوع کله ناکله راپورته کیږي. عام افغانان دا وایي چې په هر څو میاشتو کې د دوی ځینې چارواکي، مثلا د مثال په ډول د بهرنی چار وزارت سیسیم رسیال شیر محمد عباس تنگزی رزی د نجونو تعلیم غوښتنه کوي او په اداره په خپل حکومت باندې انتقاد هم کوي، اما تغییر نه راځي. همدغه موضوع ده، دوی وایي چې دا یوازې د خلکو د تیرستلو لپاره دغه څرګندونه کوي که واقعا دوی غواړي لکه تاسو چې ویل باید جدي اعتراض وکړي. بنان د جدي اعتراض فکر کوم اصلا دغه نسته، د توان نسته چې څوک جدي اعتراض
یا اراده نشته یا هم توان هم نه. این دواره ده فکر کوم چه اراده هم نشته و توان هم نشته.
وسیخ سب
بله بله
اوز خو میره بانی
بله بله
از ما پوښتنه دا وای چې اوس خو دغه وضعیت په دې شکل دی، ډېر تغییرات هم په تیرو دوو کلونو کې سیده موږ دا منو چې په ځینو برخو کې مثلا د امنیت په مسله کې د فساد سره د مبارزې په برخه کې مثلا متحده ایالات وایي چې طالبانو د داعش په وړاندې په مبارزه کې مثلا مثبت ګامونه کارونه کړي دي، اما په ډېرو برخو کې مشکلات هم شته، خصوصا د ښځو د تعلیم، د ښځو د کار مسله، آزادۍ او دا مسایل. که دغه مسایل ته طالبان پامونه کی او حل نه کی، د خلکو غوښتنې، د دنیا غوښتنې ونه مني، ساس په نظر طالبانو ته سره ول مشکلات مخ کېدل شي، په خاص ډول د دنیا د فشارونو مسله؟
زه فکر کوم ګورې دغه ځکه چې له دنیا چې د اروپا، امریکا او بل بل ان هغه پر مختلفې ټولنې، آیا دوی د پیسو په واسطه جوړ شوي دي؟ آیا دوی د فزیکي قواو په واسطه که د فکر په واسطه دوی پرمختللي دي؟ زه فکر کوم چې هره ټولنه چې آگاهي ونه لري او آگاهي ته یې پرې نږدي، بیا خصوصا د ټولنې محور چې ښځه ده، چون ښځه د کورنۍ محور ده، نو چې ښځه با تعلیم و با تحصیل ونه اوسي، که در ټول افغانستان دوی دغه پروژه جوړه کړي، بیا هم هلته یو جاهل نسل چې هغه د علم، فرهنګ، د ټکنالوژي نه لرې پاتې شي او دوی لازم آگاهي ونه لري، په خپل ګټه او ضرر باندې پوه نه وي، نو بیا ډېر ساده هغه ټول په یو ورځ کې د منځه وي. اما که چیرې دغه آگاهي ترلاسه کړي او لازمه پوه وي او د خلکو د پوهې سطح کچه لوړه شي، او خصوصا د ښځو، زه فکر کوم چې دا بیا کیدای شي، یعنی په هر شکل چې ولو پیسو هم پیسې هم نه وي، بیا هم خلک کولی شي خپله ټولنه آباد کړي. اما که جهالت وسي، بیا هر څه چې آباده یې ګوره دغه دغه وطن وران شو. جهالت وران کوي که علم وران کوي، جهالت وران کوي. نو په دې خاطر زه فکر کوم همدا اوس دغه مشکلات چې شته په افغانستان کې کله کله ویل کېږي چې ګویا بدیل نشته. زه وایم چې ګوره دغه افغانان په ډېر تعصب سره وایم چې د خپلو شخصي ګټو په خاطر دوی دغه ملي ګټې قربان کړي، یعنی که دوی سره متحد شي وای وای او ملي ګټې ته ارزښت ورکړی وای او ټولو په ملي ګټو کې خپل ګټې یعنی لیدلی وای نن به افغانستان جوړ وای. نو بنا زه فکر زه ډېر موافق نه یم چې هغه په اصلاح پروژي کارونه چې دوی کوي هغه به د دې وطن د آبادي سبب ګرځي. زه فکر کوم چه هر کارونه چی دوی که هم طوله نه هم را پایوردی او هم مخالف دلی هم هیوادونه پده که باقی نوزه فکر کم دنیا هم دیدی وضعیت نو ناراضی دی نوزه فکر نکم چی بیاد که دقیقه شکل دقیقه لاری دوام.
وسیق صاحب وقت کم دی 15 دقیقه چلور دقیقه نور وقت لرو خب اوس خو وضعیت دغه سده په شکل چې اوس تاسو وایي او موږ تاسو وینئ چې په دنیا کې هم جنجالونه او تاوتریخوالی زیات دي په مختلفو سیمو کې خصوصا منځنی ختیځ کې. دوه جنجالونه لوی نړیوالو جنجالونه ته په کتو کساس په نظر طالبان د افغانانو د دنیا بم پریدو د خپل د افغانانو غوښتنی ونه مني افغانان سره یو موټی نکی ټول د همه شموله حکومت مسله د همه شموله حکومت په شکل چې په تیر نظام کې و نارضایتان وی طبعا اما بیا هم کې داسې ټول افغانان سره یو موټی کې دغه کورونه ونه کې تاسو د دوی بقا سره ډول بینه او فکر نه کوي چې دوی ته به هم بیا جنجالونه جوړیږي.
زور 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 خلکو باندې تحمیل کې دا ممکن نه دی، یعنی د زور سبقی نه او که سبا هم شي بل قدم یو مصیبت ورته جوړیږي. نو په دې خاطر زه وایم چې دوی کدا کوشش کړی وای چې د خلکو رضایت ترلاسه کړی وای، نه دا چې په زور خلک د دوی تابع شي. همدا اوس رسنۍ په کوم حال کې دي، همدا اوس ښځې په کوم حال کې دي، همدا اوس تاسو دا د پاسپورت یا ساتل دي واقعا هلته جړا راځي. چې په یوه ورځ کې تقریبا 20 زره خلک هلته مراجعه کوي، دوی لیونیان نه دي. دوی خپل آئنده د دې حاکمیت تر سیوري لاندې یعنی ښه نه ویني، یعنی مثبتې نه ارزوي. نو په دې خاطر غواړي چې ټول بلکې هم د مریضي په خاطر
وخت کم دی. زه بښنه غواړم، څه کول پکار دي؟ طالبان څه باید وکړي چې حداقل دغو مواردو ته پام وکړي؟ ستاسې پیشنهادات څه دي دوی لپاره؟
زه وایم چې طالبان اول خو ډېر توقع نه لرم چې دوی دا کار وکړي، اما بیا هم زه وایم چې دوی د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي، خلکو ته غوږ ونیسي. دغه ښځې او نجونې چې نیمایي برخه د ټولنې تشکیلوي دغه پرېږدي چې تعلیم هم وکړي تحصیل هم وکړي، د دې که دوی د دې ټولنې دي نو سبا ته د دوی ښځه چې مریض کېږي او ډاکټر ته ځي نه یو نارینه ته همدغه چې په نورو برخونو کې مکتب او معلم او بل بل په زمین کې دوی خلکو سره ښه سلوک وکړي. ښه سلوک په دې معنا چینه هغه څوک چې په نظامی لحاظ دوی په قبل کې تریږي جنگ دوی پیږي او کاره، اما غیر نظامی خلک باید آزار و اذیت نشي او هغوی باید ځانونه خوندي احساس کړي. یعنی رسنۍ دوی پرېږدي چې رسنۍ د دوی مثبت کار ته انعکاس ورکړي او منفي کار ته انعکاس ورکړي، اما دوی دا کار متاسفانه نه کوي. او بل په زمین کې هغه تروریستي ډلې چې په افغانستان کې دي دوی څه شول؟ یعنی تقریبا شل یا درویش ګروپونه په افغانستان کې دوی څه شول؟ همدا اوس بعضې انتحار انفجار چې کېږي او هغه هم دایش په غاړه اخلي. دغه دایش چیرې دی؟ دوی خو ادعا کوي چې دایش نشته. او دوی یعنی په امنیتي لحاظ هم دغه دی که خلک خود په تهم کوي چې دوی په خپله پکې سهم لري، اما که دوی سهم هم نه لري ولې د خلکو
مشکلات ورته جوړې کېدلی شي. بالکل بالکل وسیق صاحب،
دغه مسایل دي چې دوی باید یعنی د خلکو حمایت په رښتینې ډول که ترلاسه کولی شي ښه او که نه شي کولی د زور حاکمیت به وکي او څوره دي اما تر پای پورې ممکن نه دي.
تشکر ډیره زیاته مننه وسیق صاحب کور مودان د پروګرام وختم دي موضوع زیات لته سم نه کوم کور مودا صاحب تشکر دنن او وضعیت د پروګرام قدر مون اوریدونکو زموږ پروګرام هم د پایته رسیدي تاسو د وسیق صاحب څرګندونی واوریدلې بل پروګرام ساسي غږ دی رقیبم زه او زموږ همکار فرخنده جان ساسي قربانی یو په دې لسی موږ سره پاتې شئ. I'm not afraid to die.